تشنه اسمان لاندې.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته خرغلست. د افغانستان د صادراتو او وارداتو بیلانس د ترشنه اسمان لاندې د نننې خبرونه موضوع ده. د طالبانو د حکومت اړوند د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي دي چې د روان هجری لمریز کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر 1400 لومړي کال د همدې مودې پرتله د افغانستان په صادراتو کې کموالی او په وارداتو کې زیاتوالی راغلی دی. د اقتصاد په علم کې د یوې ټاکلې مودې په اوږدو کې د یو هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یا بیلانس ته تجارتي بیلانس ویل کیږي. په هغو هیوادونو کې چې د صادراتو کچه تر وارداتو زیاته وي، نو دا حالت تجارتي کسر بلل کیږي. خو هغه هیوادونه چې برعکس صادرات تر وارداتو زیات وي، نو هغه حالت ته بیا تجارتي سرپلس یا زیاتوالی ویل کیږي. البته تجارتی کسر یا سرپلس حتما د یو هیواد د اقتصادي پرمختګ په معنا نه دی، ځکه ځینې پرمختللي او لوی اقتصادونه لکه د امریکا متحد ایالات تل تجارتی کسر یا دیفیسټ لري. خو د چین په څیر ځینې پرمختللي هیوادونه بیا تجارتی سرپلس لري، یعنی تل صادرات تر وارداتو زیات وي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې د هیواد د صادراتو او وارداتو ټول ارزښت شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر و. د ادارې د کپ په لومړۍ نیټه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د سږني کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغانستان صادرات څه باندې 1.3 میلیارد ډالر او واردات یې څه باندې 6.2 میلیارد ډالر و. د ورکل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان ته و چې کچه 609 میلیون ډالر و، او په دوهمه درجه کې هند ته و چې کچه 433 میلیون ډالر ته رسیږي. د افغانستان تر ټولو زیات صادرات وچه میوه او تر ټولو زیات واردات نفتي توکي او تیل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د هیواد واردات او صادرات متوازن نه و، خو د دوی په وینا د جمهوري نظام پرتله اوس مهال د صادراتو کچه لوړه شوې ده. دوی دا هم وایي چې په روان کال کې د هیواد د صادراتو د کمیدو یو علت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو بندیدل و. په دې خبرونه کې له میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د افغانستان د وارداتو د لوړېدو علتونه څه دي او څنګه دا هیواد کولی شي خپل صادرات زیات کړي څو په دې توګه د وارداتو او صادراتو ترمنځ انډول راشي. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان بانک پخوانی مرستیال، د اقتصادي چارو شنونکی خان افضل هډوال او ملي سوداګر محمد نبی افغان. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. هډوال صاحب، بحث بل تاسو سره پیل کو. د افغانستان په اوسني حالت کې د وارداتو او صادراتو اوسنۍ کچه څومره د هیواد له اوسني وضعیت سره ارتباط لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته تکل صاحب، تاسو ملمته او تاسو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه. تاسو ارقام د ملي احصایې ادارې لخوا وړاندې کړل، پام دې اړه باندې نورو نړیوالو مالی سازمانونو په شمول د نړیوال بانک هم خپل گزارشونه ورکړي دي. افغانستان لکه بار بار چې په دې بحث شوې دي یو وارداتي هیواد دی، په معنا په دې باندې چې د ژوند ټول یا اکثریت ضرورتونه چې دي دا د نورو هیوادونو څخه په وارداتو باندې ولاړ دي. یا په بل معنا باندې افغانستان خپل دومره تولید نه لري چې خپل خودکفا اوسي او خپل ضرورتونه په خپل پوره کړی شي. غټه برخه موږ د نورو هیوادونو څخه راوړو. د جمهوریت په وخت کې زموږ د وارداتو کچه 8 میلیارد تر 10 میلیارد ډالرو پورې چې بیا په دې اخري کلونو کې 8 میلیارد ته ورسېده، او تر دې حده رسېده. او زموږ د صادراتو برخه 1 میلیارد ته رسېدلې وه په اخرو کلونو کې، تقریبا 1.3 او 1.4 میلیارد ډالر ته رسیدلی وه. د دې اصلي علت دا چې طبي خبرو په افغانستان کې تجارتي فعالیتونه ډیرو، نړیوالې ټولنې حضور هلته، په خاصه توګه د امریکایانو نظامی حضور او همدارنګه د ناټو او سفارتونو موجودیت، او بیا په خپل د افغانستان اقتصادي حرکت یو طبي خبره ده چې په مقایسه د اوسنی وخت باندې ډیرو. نو هماغه چې د وارداتو کچه هم لوړ او اقتصادي حرکت هم زیات وو. د دوی په وتلو باندې د افغانستان څخه د افغانستان اقتصاد یو دم د رکود سره مواجه شو، بلکې نږدې و چې مجموعي سقوط یې کړی و. په مرور د زمان باندې چې بعضي پیشګویان خلکو کړی وي او تشویشونه لرل، یو څه اندازه نسبتا چې هغه رفع کېدلی په هماغه شکل باندې اقتصاد هم د هغې حرکت په لور باندې روان شو. مثلا که د خلکو ویره دا و چې به بانکونه به مطلق ونه توانېږي چې خلکو پیسې ورکړی شي، هغوی په بانکونو خپلې دروازې خلاصې کړې او یو مقدار هر شی چې و حداقل خلکو ته امید ورکړ چې دا پیسې بیرته ورکول کېږي. همدارنګه د بودیجې جوړونه که په لږ مقدار کې وه، د عوایدو راټولونه، او همدارنګه د حکومتدارۍ طرف ته یو په شکل د اشکالو یو ګام اخیستل، دا هغه شی شو چې خلک یې امیدواره کړل. اما داسې نه چې لکه د جمهوریت په پرتله باندې که د افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفایي مزل وکړي. اوس راځو که اوږد بحث ته نوځو، دلته په دا موجوده ارقامو باندې بحث کوو. تیر کال په پرتله باندې تاسو ارقام وړاندې کړی چې دقیق احصایې مرکزي ویلي دي چې د افغانستان صادرات کم شوي دي او د افغانستان واردات لوړ شوي دي.
اول سبب وکي که تاسو سره خو ارقام شته، پخوانی ارقام هم شته د جمهوریت د واکمنۍ د وخت او اوس ارقام هم تاسو سره شته، که د دواړو وختونو د وارداتو او صادراتو هغه مهمو شاخصونو ته یو لنډ لنډ داسې په مختصر ډول کې دواړه سره یو مقایسه او پرتلنه کړي، بیا به خپلو نورو خبرو ته وړاندې لاړ شو.
درسته ده، ګوره دقیق خو به داسې مقایسه ډېره سخته وي چې وی کولی شو، اما مجموعی مقایسه درته کوم. په هغې وخت کې که د افغانستان صادرات 1.3 یا 1.4 میلیارد ډالر ته رسېدل، هغه که مختلف برخې د صادراتو چې غټه برخه اوس چې د طالبانو په دور کې 1.9 میلیارد ته رسیږي، په دې کې غټه برخه د زغال سنگ ده چې پاکستان ته ډیره کیږي، او هغه په سکال باندې 6% کم شوې ده. او هماغه و چې افغانستان صادرات هم کم شوي دي، ځکه غټه برخه د زغال سنگ یا د څوند هغه تیګو چې پاکستان ته لیږدول کیږي هغه کمه شوې ده. ولې اوس هم غټ مقدار چې دی پاکستان ته چیزی دا د زغال سنگ دی. د جمهوریت په وخت کې دغه مقدار په دې اندازه نه و، بلکې یو ډیره کمه مقدار د صادراتو د افغانستان التپاغي وخت کې د افغانستان د صادراتو نه جوړوله. دویمه برخه دا و چې افغانستان صادرات التپاغي وخت کې پاکستان پو او هندستان پورې منحصر نه و، باوجود د دې باندې چې کوم
چې او بخې هډوال صاحب چې تاسو خبرې قطع کوم، ک اومده قلم د صادراتو د افغانستان تاسو وایي چې اوس مهال د ډبرو سکاره دی، هغه وخت شی و هغه اومده قلم شی و د افغانستان د صادراتو؟
ګور هغه کې په هغه وخت کې یو خو وچه میوه زیاته و چې د افغانستان د افغانستان بیرون هیوادونو ته تلله، همدارنګه د قالینو برخه وه چې افغانستان بیرون هیوادونو ته تلله، دا هغه برخه وي چې عمده برخه ده، او همدارنګه سبزیجاتو چې د افغانستان څخه بیرون تلله. البته دلته مهم بحث دا دی چې هغه تجارتي همکار زمونږ څوک و، په هغه وخت کې تجارتي همکار منحصر تنه په پاکستان او هندستان نه و. تاسو دې شاهد وای چې مونږ هوایي دالیزونه دا چې هغه دوامدار و نه و، او دا چې هغه درستو کنه په هغه وخت کې د هوا هوایي دالیزونو د لارې چین ته او همدارنګه هند ته او همداسې پسې نورو اروپایي هیوادونو ته آسیا میانه ته دلته به د افغانستان صادرات تللو چې هغه اوس نشته دی. نو اوس هر څه چې دی هغه انحصار پاتې شوی دی پاکستان ته او هند ته، دغه دوه مملکتو ته زمونږ واردات صادرات دي. او همدا دلیل هم چې زیاتی او هغه اقلام معلوم دي، دا داسې اقلام دي چې که د افغانستان که نظام ثبات پیدا کوي، دا هغه شی نه دی چې مونږ پې داسې تکیه وکولی شو چې دوی ته دوامدار ورکولی شو، بلکې دا به کمیږي. نو په دې وجه باندې د افغانستان صادرات چې دي کم شوي دي په نسبت د تیر کال باندې.
مننه ښاغلی هډوال، افغان صاحب تاسو را سره یاست، په افغانستان کې د صادراتو لپاره ظرفیتونه په کومو برخو کې شته او د دې امکان څومره شته چې دا ظرفیتونه چې دا اوس موجود دي دا نور هم زیات شي او پراخ شي؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسې ته، اډوال صاحب ته، اوریدونکو ته، کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ویلې د امارات له راتګ سره ډېر لکه اډوال صاحب سي ویلې ډېره دغه انګېرل کېدله چې د افغانستان اقتصاد به زوړ خواته ځي او اقتصادي نظام به پاشل کېږي او ختمېږي به. اما خوشبختانه د امارات له راتګ سره لکه هغه څنګه چې د امارات پالیسي ولا بهتر خواته مګه لاړو، دسې دسې که هر څنګه سي وس دغه توازن ساتل دغه د حکومت وظیفه ده او دغه ټارګټ ده چې دا کم سي او د غنډول وساتل سي، مګه صادرات واردات بیلانس سره برابر کړي. امارات لراته که سره دی وس په افتداء کې دي او وسغه خارجي پندونه لکه وختي سي اډوال صاحب ویل سي په خوا به مګه د حواله لارې انتقالات لرل کارګو او مګه تر ډیره حدا صادرات هغه تو کې سي دي مګه قیمتي دي هغه مګه دی حواله لارې نور ملکو ته وړل د امارات لراته که سره دغه کوم بندیزونه سي په دی دغه کوم د نړیوالو لخوانه او بل د همسایګانو لخوانه د غوسنۍ وضعیت د موږ مکمل انحصار د مکمل بنده، ځکه که تاسو وګورئ موږ چې هر همسایه نه خپل حق غواړو هغه موږ ته موږ له دې خوږ ګوتې نه رانیسي او په موږ باندې یو نوی فشارونه اچي. فرصتونه ستاسو موجود دي. د امارات ګوره یو خو تر ډیره حده باید دې ته توجه وکړي، موږ اولویت بندي باید وکړو، موږ کوم کوم توکي باید یا کوم ارکان دي چې هغه موږ کولای شو لاس راوړو هغه واردات کم کو. وزګوره موږ د برق واردات لرو، برق یعنی غټ ضرورت ده، موږ معدنیات لرو، زغال لرو، د زغال لارې موږ کولای شو چې خپل برق تکیه کو، موږ یو قوي شریک ته ضرورت لرو، هغه که چین یا هغه که هندوستان یا هغه که ایران یا هغه که پاکستان یا هغه که نور هغه هیوادونه چې غوایا تجاران یا غټ غټ کمپنی یو نو نو یو نو باید هغه ته کینات ورکړي. حتی حکومت باید جکسي، حکومت خپل پارتنرشپ باید وکړي او خپل باید هغه موضوعاتو ته توجه ورکړي. ملزان سره باید یو کې چې څنګه کولای شو په کم امکاناتو باندې موږ یو شی پوره کولای شو. دویم د کوشتپی کانال زر تر زر دویم پاس باید تکمیل شي. موږ باید غلجات هغه توکي د موږ ډیر واردات ولودي غوړی دا او اولیتو کې دي چې دې ته باید موږ ته خاصه توجه وکړو. اول د برق موضوع دا بیا دغه ځکه موږ ډېر بډایم ځکه لرو بلرو دغه موږ ډېر امکانات لرو معدنیات لرو موږ کولای شو لدې نه استفاده وکړو چې دا تام سایګان دي.
افغان صاحب تاسو مخکې د فرصتونو یادونه وکړه، تاسو ویل چې ډېر فرصتونه شته، پر دې سربیره د اوس چې تاسو کوم لوی موارد یاد کړل نور فرصتونه کوم دي چې افغانستان لري د دې لپاره چې د صادراتو کچه لوړه شي او یو توازن یا بالانس د وارداتو صادراتو ترمنځ رامنځته شي؟
تکل صاحب ما وختي ویل ګوره موږ په سیمه کې انحصار پاتې شو یو، په دې ستیرو سلوختو کلو کې دنیا پیشرفت کړی، ترقی کړی ده، موږ له دې ټولو هر څه به برخه پاتې یو او حتی د موږ د خپل توکي خام توکي زیام سایګانو ته بیرته په مو استفاده کیږي، د موږ میوه، د موږ سبزي، د موږ ټول توکي موږ په داخل کې هیڅ موږ جنگو دوره وسرو پکړي ولو چې یو د ځوان ټول بخښونه رانه پاتې ول د غتیر شلکلن دور کې تر ډیره حد موږ نه پرې خودل کېدو یا نه غختل خارجانو نه غختل چې موږ خود کې پاسو، ځکه موږ ته هر څه یو بار مصرف جوړ کړی دی. ګوره موږ سبزي لرو، میوه لرو، د موږ میوه ځم سایګانو ته غلطه ذخیره کیږي، بیرته راځي په ختم دی موسم کې بیرته په موږ استفاده کیږي. چې موږ په دې تیرو شلو کلو کې دومره پیسو پر اتاک سره بیا هم موږ سردخانی و نه لرلې، ان هغه لاندې استلای موږ دومره بډایم ځکه لرو. ګوره دغه د قشتپی کانال چې په کم امکاناتو جوړیږي موږ کولای شو لدې نه ټول هغه خپل
غلبه. همدا د قشتپی کانال چې تاسو یادونه کوي افغان صاحب وبخي چې تاسو خبرې پرې کوم، دا د افغانستان د صادراتو د زیاتوالې لپاره څومره ونډه اخیستای شي، یعنی څومره زیاتولای شي، مثلا یو فیصدي یا یو ارقام ورکولای شي تاسو؟
موږ هغه کوم ارقام هغه کوم ارقام چې وزارت خپور کړی دی او دی ویل دي چې لدی سره موږ دوم رمزه کې خلوبولای سو موږ د غلبا په بخش کې مکمل ان شاء الله خود کې پاکېدلای سو موږ لدی بخش زکه هغه په لکاو هکتار از مکه دا موږ کولای سو حتی روسیه ته او هغه تر وس دغه ته حاصل روان دي موږ سو شرکتونه موږ لیدل دي چې راغلي دي غواړي چې سبزی کاروبار وکړي افغانستان کې سبزی وکړي او دلته نه زراعت ته واده ورکړي او روسیه ته لدی ځای انتقالات وکړي او توکي یوسي دا سې د هغه د کی کار کامې موږ ته نه دي معلوم خو تر ډیره هدا موږ په دې کامو امکاناتو باندې ډیر شي دلته لاس راوړلای شو کده
ځکه کې مننه مننه افغان صاحب دې بحث ته بیا هم لتاس سره او هډوال صاحب سره دوام ورکو او ریدونکو لرو نه غواړو چې اوریدونکو منتظر پاتې شي یو اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مخفل پښتنه لملمنونه وکړئ
له تکل تا محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې دا د هډه تلمه د هلمند ولایت څخه
وعلیکم سلام ستړي مشه مهرباني وکړئ خپل پښتنه لملمنونه
مننه الله دې خیر دا کې ځانګړي سلام ټول میمنو ورن تمام ډېر خوشاله سم تکل کا محترم ډېر شایسته موضوع متکلی ده الله تعالی دې څه خیر درکې تکل کا محترم زه غواړم چې په دغه خپل نظر سره شریکم لکه دا افغان ساتي خبره وکړه دا بالکل زو سره تاییدو متکل کا محترم ګوري ځخپل یو د احکام یو تشګر مثال د خبرې دلته په هلمند کې موږ تاسو کوروندې کو دته موږ ځار کاش د احکام لرو تکل کا محترم غوښاري کاش بسګر لرو ګوره لیکن بدبختانه او دا موږ څه کال موږ پومباو تکل کا محترم دلته موږ د اندازې مصرفونه زیات پټي یعنی کوډونه موږ ډیر زیات ورکړي و یعنی د اندازې زیات مصارف موږ باندې کړی و تکل کا محترم خو بدبختانه په ډیرو کمو پیسو موږ د لاس وځي ګوره نه نه لري موږ څنګه د تجارانو څخه غواړو چې مثال د خبرو د دغه قانون خواري په وبو موري دا موږ پومبا ګوره تکل کا محترم په یو سل شیتا غواني په یو سل واچا غواني چې دا ډیر کمو پیسې یعنی یو لیټر تیل دغه یلمانه زما خبر او دلته په هلمند ولایت کې تکل کا محترم موږ په 2500 کالداري په 300 کالداري باندې موږ یو لیټر تیل دایمي چې مثال د کروندې د پاره دا کروندې کوو او پومبا مودا سرزان دي دا یو مثال دوم تکل کا محترم دا درې څلور کال د مخ دلته زموږ د هلمند غنم پاکستان ته په کاچاکی لار باندې تلل یعنی دا خپل وایني شاید هم د دې د غزل رمګوره تکل کا په پاکستان مثال د بارنچ په لار تلل د سپین بولدک په لار تلل پاکستان ته دا غنم به د تفهیم کراله تکل کا محترم زغاته پاکستانی په سلام کې براله وې چې دوی د ورسره وړه کړو ورته د پرمخ مثال د خبرې نه سره افغانستان پر خلکو دا غوې چې دوی مته د غنم رانی ول پاردان قیمت دی به ته وې چې دوی په دغه پر سلام کې وړه کړو ورسره راوه د سوال چې دلته بده سي وړه تکل کا محترم راله د برانه ول چې د خارق بنو یعنی بدبی سی وو یو مثال د تجارانو سره غوښتنه کوي چې د پاکستان سره د کتن مثال د خبرې روابط کته چې د تجارت لار دیواره دی یو مثال د خبرې د دمیز غوندین ور د وادن لر تاجکستان دی ازبکستان دی ایران دی دغه سره د اوایي د لیزو په دغه کې مثال د خبري یو هڅه وکړي لار د پیدا کې د غزمت به قانون ډیر زارونه وستلی تکل کا محترم خو بدبختانه شش کال د دې دلته دغه ډیر کار سره د زیرا ډیر کار سره د شش کال قیمت برابر ولي کین ګوره کال ته چا سلات ورسېږي د زیرا تکل کا محترم به ته اړین به صارف نه بل پورا کوي نو د غزمت د ملمنو څخه غوښتنه د تکل کا محترم په مثال یو لارې د بل ملک په اړه وکړي
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اډوال صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو دوی به هم یو وګورو بیا به ورسته لغنه پښتنې سره تقسیم کو یوه پښتنې ته دی اوریدونکو پښتنې ته به اډوال صاحب تاسو جواب وایسته او د بل اوریدونکو پښتنې ته به افغان صاحب نه هلو کو چې جواب وایي مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی
السلام علیکم ورحمت الله ز مهران لای ما دې لغنه څخه میاړي دی
وعلیکم سلام مهران الله خان ستړی مشي سوال لري پښتنه لري لملمنونه مهرباني وکړه
او بالکل زمنګ چې زما ته غوښتره مې لجل ته چې د ګلخانی او گرین هاوسونه جوړته وي د سبزیجاتو د کرنې ساحل ته ډیره جاتي د لغمان کې ډیره خېجاتي جوړې شوې ده په پراخه پیمانه باندې دلته د رومیان بانجان او دلته په ګلخانی کې کرل کېږي د ژمي په موسم کې د ټول پاکستان ته وخت وخت انتقالي کې چکل ژمي کې خلکو ته ضرورت شي دغه د لغمان رومیان اوسېږي نو تجارت دې ته هیڅ پام نه کوي دا د لپاره غواړي چې په خارج باندې وخت وخت سیمو هیوادون د خپل انتقالي کې دلته د رومیان او د بانجان او د بادرنګ او د سبزیجاتو په ډیر ځای ته وړي یا څنګه خلک نشي کولای چې سبزیجاتو به خلاص راسي ولري نو دغه چې دغه بارکه لزر غندغه مو پړل شي او چارواکو دا خبر ورسول هي چې دغه بازار تر کنټرول لاندې راوصل شي چې تر سوا هم خلکو د سبزیجه استفاده کوي د جین په موسم کې
ډیر زیات مننه لته سونه. نور اوریدونکو هم شته په لاین کې، مګر اوس دمدا دوه اوریدونکو راخلو د دوی ځوابونه لملمنونه غواړو. لمړی اډوال سپ کتا سو دی لمړی اوریدونکو ډیر پزړپوري خبري وکړي، امغه د هلمند یو بسګرو چې وای پختمو کړل د زیری یادونه وکړه. کدی هغه اندښنو او پښتنو ته تاسو ځواب وایا ست اډوال سپ؟
دا سیدا چې بدبختانه افغانستان هغه چوکاټ چې دواندار شکل باندې دوی د خپل تولید لپاره ولري ترسو خپل کیفیت تولید د لاس ورنکړي شي او به په وخر زمان باندې بازار تارزه کړي شي هغه نه لري. مثلا ک په غذایی موادو کې راشو ک مونږ وایو چې رومیان دي یا ک پیاز دي یا هر هغه شی چې بزګرانی کری هغه د پاره ک مونږ ک یخی خونی نه لرو کا او په هغه کیفیت باندې چې خپل کیفیت د لاس ورنکړي شو به بازار تارزه کړي شي هغه معیار په افغانستان کې متاسفانه نشته دي. نو بزګر مجبور دی چې هغه ک خرڅ کی تاجر باندې او تاجر کو وارد کی ک صادر کی نور مملکتو ته ځکه ساتل نشي او به هغه مملکتونه په خپل وخت باندې چې غوی ورته نظام لري ساتي او بیرته افغانستان ته په لوړ قیمت را صادرې غرالي یا دا یو حقیقت دی د هیڅ شک نشته دی. اما ګوره بحث په جزئیاتو باندې زنه کوم، زه غواړم چې چی شي کولای شي افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا کی او د خلکو په ژوند کې تغییر راولي. هغه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان دولت باید دا چې متاسفانه موږ په جمهوریت کې مونږ شو کولای، هغه دا چې افغانستان دولت باید دا تعین کړي چې افغانستان کم نوې اقتصادي نظام غواړي چې ولري. آیا افغانستان با یو خدماتي مملکت اوسي اقتصادي لحاظ، افغانستان با یو صنعتي هیواد اوسي اقتصادي لحاظ، افغانستان به یو زراعتي هیواد اوسي اقتصادي لحاظ، کم نوې اقتصادي نظام به موږ د افغانستان د اقتصادي خودکفایي لپاره لرو؟ تر څو دغه تشویشونه شي د جزئیات باندې بحث کیږي دا به ګرافه کړی شو په ماغه به امغه ته توجه وکولې شو. د دې لپاره کومه برنامه یو ملي پلان نشته دی دغه باندې کار پکار دی. ما خپل دغه خو تجربه از ما خپل نتیجه گیری ده چې افغانستان یو صنعتي یو صنعتي هیواد کېدل شي او هغه ځکه چې افغانستان ډیر زیات معدنونه لري او دا معدنونو لپاره زیربنایي کارونه اساسات ته چې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفایي ته وړل شي. په زراعتي برخه کې زراعت زمونږ 15% د زمونږ د اقتصاد برخه ده او دا 15% زه په دې باندې مطمئنم چې دا اوس هم یو غټه برخه یې که افغانستان نه بیرون و صادرات کی صادر کیږي نور هیوادونو ته لیږل کیږي. یعنی زراعتي لحاظ افغانستان په خپل تولید باندې تر ډیره خده خودکفا دی. فرق د مهم مشکل هم دومره دی چې مونږ هغه نظام چې دی د پاره باید ولرو تر څو په دوامدار شکل باندې بازار ته مونږ ارزه او تقاضا پوره کړی شو هغه ورته نه لرو. او هغه چې دی هغه د افغانستان اقتصادي نظام دی چې څنګه مونږ د افغانستان یو اقتصادي نظام وټاکو، دا غي نظام به پایي قوي کو او ټول ضرورتونه د افغانستان په افغانستان کې رفع کړی شو. البته په دې کې هم شک نشته دی چې دا امکان نه لري چې افغانستان په ټول د افغانستان ټول ضرورتونه د خپل تولید نه پوره کولی شي. دنیا کې داسې هیوادونه نشته. چیشه چې مهم دی بیا په هغه وخت کې هغه د نننیز مونږ او تاسو بحث ته څنګه کولای شو چې په هغه وخت کې بیا موازنه د تجارت مونږ د هغه هیوادونو څخه چې مونږ ورته ضرورت لرو ترینه واخستولې شو او هغه هیوادونو ته چې غوی ضرورت لري زمون خپل تولید ورته ولېګلې شو. دغه اساسي بحث ته زما په نظر باندې
مننه هډوال صاحب. افغان صاحب تاسو د دوهم اوریدونکو چې لغمان نه زنګ وهلی وو مهران الله دغه خبرې مو واوریدي، هغه ته لطفاً ځواب وایست.
مننه تکل صاحب. دوی خو دی ورور ویل چې دلته ګلخانی او سردخانی یو څه جوړې سوي دي. ګلخانی البته ویلې او هغه موږ نه د خپل توکي وړو اخواته بیرته باندې یا موږ دا غنه ورته لرو دلته امکانات او هغه بازار نه ورته لرو. یو شی ته غواړم اشاره وکم چې یو خو موږ تجارت نه منظم ده. موږ په دې تیرو شلو کلو کې دغه ټول بنسټونه لباینه لاړ خالی یو دغه پوی د پاتې سو خالص یو نمونه پاتې سو او تر ډیره هدا خلکو نمایشي استفادې ترې کول ګوري که تاسو ګوري مګه د نظام په خدمت دو سره و دانی او تاکونه د تجارتو لره لغه یو ور بل کندار زنګ ویل یو سلمګنه پمبا دلته کاروبار نه چی شته مخه کو هغه خراب اس یو نخو را باندې راټیټ سی تکل صاحب زی موضوع ته غواړم اشاره وکم دی ان جی نرخ په نړیوال بازار کې وس هم جگ ده اما د افغانستان په داخل کې تجارت دومره خراب اسوي سکه چې بخیډر راکته سوي د چې په خوا به یو جیره په 10000 ډالر خرڅې دوه 7000 وزره لزر تراکو سوي ولی نړیوال بازار ولی هغه چې جگ ده دلته د موږ داخلي تجارت نامنظم د خلک غواړي منفي استفاده تر کې یو دوه درې نفره ټول بازار خراب کی دلته د موږ خلک نمو بزګر هغه سوچ لري د تجارت سوچ لري نه د کاروبار سوچ لري دلته حکومت دغه وتاکونه کوم جوړ سوي دي په دغه باندې باید فشار راوړي آیا دا وتاکونه چی شي کوي آیا ولې دی خلکو ته آگاهی نه ورکړي خلکو ته د تجارت ولې وږي ته نه راوړي ولې نه ورته وایي چې تاسو باید تجارت سره راغون کوي موږ خارج ته کوم صادرات لرو د غول لپاره باید یو تګلار ولرو نرخ ثابت اوساتو دا موضوع دي چې موږ تجارت هم به ثبات کړی د موږ کاروبار هم به ثبات کړی او په هغه کوم تاجران هم چې هغه صادرات کوي هغه خپل په دې تجارت باندې نه دی پوي ګټه تاوان سو کوي خرابې کې سو ګوډي چاته چاته مزدوري کوي نو دا موضوع دي چې موږ کولای شو په دې باندې خپل د تجارت کا چل وړ کو او تجارت په جوړ کو
مننه افغان صاحب له تاسو سره ورسته په خبرونه کې بیا هم دا موضوع چیرو هغه موضوع چې مخکې هډوال صاحب یاد کړو هغه د افغانستان وسنۍ اقتصادي نظام څه ډول نظام دی د هډوال صاحب په باور ډیره مهمه ده چې زموږ اقتصادي نظام مشخص شي معلوم شي یو ځل چې څه ډول دی یعنی په کوم اساساتو په کوم معیارونو باندې ولر دی که څه هم مختل طالبانو اوریدلی دي چې وایي د اسلامي اقتصاد په اساس باندې دوی غوړي چې د افغانستان اقتصادي اډانه جوړه کی مګر په هر صورت دا موضوع لته سره ورسته چیرو او دا به هم درنو پښتو چې تاسو چې په افغانستان کې یاست او هلته ملي سوداګر یاست او سره کار مول چارواکو سره هم کېدی شي وی تاسو په دې اړه له چارواکو نه څه اوریدلی دي اډول سپ تاسو سره بس دوام ورکو خو مخکې لغه یو اوریدونکو لرو او ورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادي رادیو ځان معرفي کوي او بیا خپل پوښتنه وایست
السلام علیکم محترم تکل صاحب ور سلامونه قبول ک محمد اشرف ما د کندهار ولایت سره ټلیفون پکښم
مهرباني وکړئ اشرف صاحب په خیر راغلاست خپل پوښتنه مول ملمنونه وایست
مننه محترم ملمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم ډیر ښه ښایسته خبرې کولې نو زه وا غوښتنه پښتنم ځینلارم خو زه وایم محترم تکل صاحب ځکه چې تاسو به تر معلومات چې د افغانستان اقتصاد پر کرونا او پر مالداري باندې ولاړ دی یعنی هغه لبد مرغه دا بوچکلی ډیر وزه پیدا مقصد د اقتصاد په چلا باندې نو وس دا غتر څنګه موږ وایي دا ملمنو سند ما دا غو پښتنه ده ځکه چې موږ د قانون کوشش کی وسم یعنی د زهرات په بخښ کې چې دې کوشش وکي چې خپل کښت یعنی واده ورکړي خودلته د سی حساب دی چې وګړي پېنځ دي موږ غوښتنم دا غو د تسخه چې اول کوم حکومت څه غوښتنه دا غل چې دا بندونه د خلکو ته وتړي نو به یو څه زمينه برابر شي د کرهلې په بخښ کې او د دې څخه دا یو پښتره ده چې څنګه کولای شو چې دې ته موږ ولار برابر کو یعنی د غمالداري ته یا د کرري ته د دې خپل مقصد په واد باندې په دا موضوع باندې سر خلاصي دي ګرځېدل خلک دي نو موږ ته یو واګه را کی دا یو پښتنه مې زندلواله
ډیر زیات مننه لته سونه هداول صاحب دوی یادونه وکړ دی اوریدونکو چې کندهار زنګ وهلې او حاجی صاحب اشرت دوی یادونه وکړه چې د مالداري په برخه کې باید چارواکي څو کې حکومت څو کې څو غوښتنې هم لري د دوی پښتنو ته به هم البته ځواب وایي از خو زما پښتنه دا ده چې آیا د افغانستان مالداري او کرنه د هټه وده کولای شي تاسو مخکې د صنعتي صادراتو تولیداتو یادونه وکړه په زراعتي برخه کې یا د کرنې په برخه کې او د مالدارۍ په برخه کې د افغانستان محصولات د درجه ته پټنشل یا د ظرفیت لري چې په صادراتو کې هم استفاده ترې وشي؟ لمړی د پښتنې ته ځواب وایست، بیا به وروسته لغنا نورې پښتنې هم له تاسو نه مطرح کوم. مهرباني وکړئ.
د افغانستان که زراعتي که تولید پوتنشن لري، یو د بهترینو غذایی که تولید شي په دې منطقه کې هیوادونه لري، افغانستان یو د بهترینو څخه دی. البته زه بیا هم خپلې خبرې ته ګرځم، ما دوه برخو ته. یوه دا ده چې افغانستان په زراعتي برخه کې به نور هیوادونو باندې تکیه واوسي کنه، تر هغې پورې چې مونږ هغه اساسي زیربناوی د افغانستان د زراعت لپاره جوړې نکو، او تر هغه کیفیت چې یا مینیمم حداقل معیار چې دی د صادراتو د پاره هغه په نظر کې ونه لرو، مونږ به ونه شو کولی چې د منطقې د زراعتي اجناسو سره یا د زراعتي موادو سره په منطقه کې رقابت وکولی.
یعنی اډول صاحب، تاسو وایئ چې دغه محصولات د افغانستان چې برابرېږي صادرات صادرولو ته، دا باید په لوړ کیفیت او په لوړه کوالټي باندې برابر شي او وروسته لغه صادراتو ته چمتو شي، همدا خبره کوي؟
بالکل همدا خبره کوم. که مونږ غواړو چې هغه منطقه صادر کړو او مارکیټ ته رقابت ته وړاندې کړو، ځکه دا خو په منطقه کې به رقابت کې او زمونږ منطقه تر زیاته ده زراعتي ده، که هغه پاکستان دی که هغه هندوستان دی، غټه برخه د زراعت لري او همدارنګه آسیا میانه ده. نو مونږ باید کیفیت صادراتو د پاره لوړ کړی شو تر څو دوی رقابت وکولی شي. او البته که پوتنشل شته ورته، اما بیا هم بیرته هماغې برخې ته ګرځم چې دې لپاره چې دا مونږ څنګه کولی شو یو ملي اقتصادي پلان ته چې که هغه د افغانستان د اقتصادي خود کفایي برخې پکې ټولې ارزول شوي اوسي او د هر لارې ورته په ګوته شوي اوسي، زراعت یوه برخه ده چې په دې باندې کار وشي، نو هغه وخت کې مونږ کولی شو. غیر دا غنه زمونږه که متاسفانه که بزګران بیچارهګان به تکلیف او زحمت وباسي، او هغه که ثمره چې باید او دوی مستحق دي چې هغه ولري یا تینه واخلي، ابه وانه خستلی شي او په همدې شکل باندې یا به خرابیږي یا به تکیه په همسایګانو باندې په داسې تکیه چې د وخت د بزګرانو راځي د صادراتو دپاره هغوی مونږ زمونږ په مخه باندې لارې بندوي او مال د تولید چې دی هغه ضایع کیږي، بزګر زحمت بې ځایه ځي او یا پر نش قیمت باندې بازار ته عرضه کوي.
مننه. اډوال صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د تولیداتو د کیفیت مخصن د کرنیزو او زراعتي تولیداتو کیفیت تاسو وایي چې باید لوړ شي د دې لپاره چې رقابت وکړی شي په لوی بازار کې. ستاسو له نظره یو امتیاز د افغانستان کرنیز تولیدات نه لري په اوسنی نړیوال مارکیټ کې چې اکثرو هیوادونو نه چې زراعتي محصولات صادروي هغه تر ډیره له هورمونونو او کیمیاوي ترکیبونو د صنعتي زیاتونکو هورمونونو او کیمیاوي موادونو د زراعتي محصولاتو د زیاتولو لپاره کار اخلي، په داسې حال کې چې د افغانستان تولیدات تر دې دمه که وروسته لدې په دا وروستیو څو کلونو کې یا د جمهوریت پر محل په دې کې تغییر نه وی راغلی، خو تر ډیره طبیعي دی. دا طبیعي خصوصیت د افغانستان د زراعتي تولیداتو د افغانستان تولیداتو ته یا صادراتو ته ځانګړی ښکلا یا ښېګڼه نشي ورکولی.
تکل سب مارز وک په شروع کې تاسو ته ما ویل چې په دې منطقه کې افغانستان یو د بهترینو هیوادونو څخه دی چې زراعتي لحاظه ښه محصولات لري. د هدف مې هم دا غټه کې و چې کیفیت یا که خوندې په نسبت هارمونونو نه استفاده نه کیږي، یعنی یو دغه دی که فطرتي یو نیچرل دغه پکې زیاته ده، خوند پکې زیات دی. نو اما متاسفانه دا بې چې کله بازار ته ځي هلته قیمت مهم کیږي، دا بې ډېر قیمت ته تمامېږي چې هغه خلک ورته هر څوک لاسرسی نه لري، یا په بله معنا باندې هر څوک توانایي د قدرت او یا قدرت اخستلو د دې نه لري، دا ډیر قیمته تمامېږي. او دویمه دا چې دوامدار نه په بازار کې، ځکه چې موږ ما مخیر وکړو چې موږ هغه د صادراتو لپاره هغه میکانیزم چې ویل لرو تر څو موږ په دوامدار شکل باندې بازار ترځ کړی شو هغه نه لرو، نو یو قیمته تمامېږي چې هغه بازار نه پیدا کوي. او دویمه دا ځکه هر څوک د دې توانایي د اخستلو نه لري، ولو کارګانی کوسی. او دویمه دا چې کیفیت دوام د لاسرسی په اساس باندې دوامدار په بازار کې نشته دي، او غو په دوامدار په بازار کې نو ماغه ده چې په مرور د زمان باندې د رقابت نمولېږي او بازار کې ځان ته ځای نشي پیدا کولې. مونږ په کچیرته د خپل زراعتي محصولاتو لپاره صادراتي کړنلار درسته کو، په دې کې هیڅ شک نه بولم چې مونږ به په دې منطقه کې تر ټولو مخکخه اوسو، او هغه په ماغه کیفیت په اساس باندې چې افغانستان زراعتي لري نور هیوادونه په دې مدغه کې نه لري، بل خصوص زمونږ میوجات.
ډیر زیاته مننه اډوال صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو چې پښتنه به واخلو او لغنه به ورسته خپل باسته دوام ورکو. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام د خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو سوال وایست.
سلام علیکم او مننه او د افغانستان ټول مظلوم او ملت ته وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ولا د موضوع شموزه ده د کیفیت خودشان د ټول کم کمزوري دي تاوره ده. یو بل خبر یو تجربه سره شوه کوم په د دې درې ورځې مخکې د چاشن دی فورز ما د شان ویل چې ما څنګه نو مواد سره نور نو په لا کار نه کوي، هغه هم د بازار کې خرڅي نو دا چې شان خو سپه دی انسان خرڅي نو دغه مخنیوي باید په شتو کې وسی.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسې. مننه له دې چې خبرونه کې مبارخه وخسته. افغان صاحب دې اوریدونکو په سوال کې تاسو پوښیوي یاست خو ځواب ورکړي. فکر کوم دا اوریدونکو د سی وای چې د اوس په بازار کې ډیر د ټیټ کیفیت لرونکي محصولات په بازار کې خرڅيږي، او دای وای چې د غوښتنه دا ده چې چارواکي مخاوني سي. که تاسو کومه تبصره لری په دې باندې خطرخه کنا بیا بل تاسو نه د اډوال صاحب د مخکنی تبصره په جواب کې یو څه واورو چې تاسو له چارواکو نه په افغانستان کې څاوري دي چې هغه اقتصادي نظام چې دوی غوړي په افغانستان کې تطبیق یا عملی کړی او دغه په اساس ټول د افغانستان اقتصادي چارې سره سمبال کی، تاسو څاوري دلیل واکمنو طالبانو نه
د کوم څه بیا خو دې ورور بو سو پښتنه کې چې دوی له سي حکومت باید چارواکي ورته زیر سي کتا سي وګوري امارات له پتاګه سره په سرحداتو کې دی تر ډیره هدا خپل وظیفه خسر تر سوالي بخوا کتا سي کتلې په دې تیر دو کلو کې سي حکومت تو کې خارج ته بیرته ور مسترسوي ایران او ترکمنستان او نور هغه یوادو ته سیاغو به کیفیت ته تو کی هتل یا نور شان راوړل دا په دې تیر شلو کلو کې هم دومره نه ور بیرته مسترسي وي. خدا یو څو وخت ضرورت لري کتا سی اوریدلې سو ورځې مخکې مسولینو دا پریکړو کې چې موږ باید په سرحداتو کې سکنرونه ولګو او موږ باید ټول تو کې د سکنر لاره تشریق او بعد لغه هغه ملک ته راوړت سي. نو د دې ورور پښتنه ان شاء الله په لاندې وخت کې حکومت تر ډیر حد دې ته متوجه ده چې څنګه د بې کیفیت توکو مخه ونیسي. او بل تکل صاحب ته پښتنه وکړل سي حکومت سپلان دی او سوای سوب د سې د سې موږ په دې تیرو کلو کې هیڅ نه دی کړی او تر اوسه پورې امارات هم د تیر حکومت په پالیسۍ مخته روان ده او نوی تازه طرحه جوړ کړی دی سې زړې راخستې دي سې نوې کې جای په جای کړی دی موږ یې کوم وینو تر ډیره هاته دې ته کوشش کوي چې یو سیستم موجود کیاو اقتصادي نظام یا دی پوموم کې د نظام د جوړېدو لپاره طرحه تګلارې جوړې کی او د دې طرحو ځکه کپ دیر کې حکومت طرحه تګلارې سي جوړې سوی یا غډېرې مشکل زاوی او ډېر مشکلات په خول دغه طرحه سي د جوړې دابم ډېر ستړي رامنځته کی ځکه موږ له قانون نل نظام ول سیستم ډېر لري یو او موږ تر ډیر هدا په دا ساده سیستمو کې خوشاله یو چې بس په موږ تکلیف رانه چې په ځان تکلیف نه راوول سیستم ته ځان نه یارو دماغ نه یارو موږ ځانونه دغه سي پاغسي یغه دغه کې مویل دي په دغه ځان داسې په بغل تیر ولان کې په سیستم کې به خوشاله یو او دنیا په سیستم باندې چلیږي. تر ډیره حد حکومت لګیا د سنگ طرح جوړی کی تګلارې جوړی کی ټول بخښونه ګوري ټول کتا سی وګوري په دې حکومت کې خالص بکاته په کابل کې به خلکو مالی نه ورکولې د کورو د صفای پیسې به نه ورکولې اوس دې لګیا دي پولیسوالو کې خلک اخلي الان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده خدا براول سیستم ته بل لار نه لري هغه کې د خلکو اقتصاد خي کخنه یې سیدا حکومت باید یو څه پاپ یو څه دغه باید کی په خلکو باندې هغه غریبان هغه بیچاره خلک سینې ورکولې هغه سره په سن کې یو داسې ور کی چې انده کې د دې کار جوړ سی هغه باید خپل مالیات ورکي ورته خوشاله باید اوسي چې حکومت ماته زمينه برابرې کار برابرې دلته یو شاینسته کچيري موږ وایو په ملت باندې فشار ده په ملت باندې زور ده ستړي دي مشکلات دي خدا جوړول غواړي وخت بیا کله جوړه څنګه جوړه نو داسې د حکومت ډیره حدا د غزو مشکلات په دادی باندې اقتصادي فشارونه او د غسل ادارات سره د نه بلدي او د غسل
افغانصب او بخي افغانصب تاسو خو یاد وکړه چې د طالبانو حکومت اوس هڅه کوي چې د سیاو سیستم رامنځته کړي او ځینې مثالونه مهم ورکړل خو یو خود د مالیو مسله چې تاسو یاد کړه ډیر خلک شکایتونه لري چې په سم ډول سره یا په ترتیب سره چې باید د مالی راټولې شي نه راټولېږي. دوهمه خبره دا ده د ظرفیت خبره ده. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کوي چې د اقتصادي سیستم رامنځته کړي، مګر آیا د دې اقتصادي سیستم د جوړولو لپاره ظرفیتونه یا مسلکی مهارتونو ته ضرورت شته؟ دا دوی لري کین لري وس خو موږ چې وینو د افغانستان لا اکثرو ادارونه مسلکی کسان په راس نه استل شوی دی، یعنی د تصمیم نیولو له پړونه لري شوی دی یا له افغانستان نه وتلی دی. په دوی کې دا ظرفیت یاشته یا اوس کار پر روان دی، پروګرامونه لري، د ټریننګ پروګرامونه یا مثلا په د خپل مامورینو چې اکثرا طالبان دي یا ملایان دي د دوی د لپاره چې ظرفیت ورلوړ کی دا سه پروګرامونه پلانونه په حکومت کې دنه نشته.
تکل صاحب موږ تر ډیره حدا ځ خپل په یو سکتور کې ترانسپورت کې تر ډیره حدا انوالف یم، ډیر کاروبار له ترانسپورت سره ده او موږ چې د حکومت طرحې څه وسی موږ ته جوړې کړې دی یو افغان په حیث دی یو تاجر په حیث دا په 1500 کلو کې هم نوې جوړې سوي او نیو جوړولې دلته بعضی افراد او اشخاص سرهستا او تر ډیره حدا د خپل هم سر ورته زیر دی ګوره دغه په خوازي د حکومت طرحې تګلارې جوړېدلې نیمه پاتې کې دی هغه ته به دغه سیستونز جوړې دي چې فساد بکرات مشکلات بکرات خو اوس دغه کومه طرحې چې جوړېږي تر ډیره حد د ملت هم ځان سره کې شریک کړي دا او ته غواړي چې اغه نه یې مواوري نړیوال کاروبار یا اقتصاد هم تشریکی هدي اکل نن زبا دغه ګوګل او دغه سوشل میډیا او دغه دوم رسوي دي چې خلکو ته تر ډیره حد دغه بررسی یا طرح جوړول
د افغان صاحب زما مطلب په مسلکی پرسونل کې دی. مثلا زه تاسو ته مثال درکوم چې اکثر مسلکی کادرونه له افغانستان وتلی دي، دا یو خبره ده. دوهمه خبره ده چې نیمایي د ټولنې چې خزي دي هغه د کار لیکونه استل شوی دي، نو په داسې یو حالت کې د مسلکی کادرونو مسأله دوی څنګه حل کوي؟ یعنی طالبان روزی د دې لپاره چې هغه خالد څوکۍ او خالد ځایونه مسلکی پیډک کی
تکل صاحب دوی په دې حس کې دي خدا دغه د دې خصوصا په دغه بخش کې دغه سوچ کفایت نه کوي. دا موږ له دې حالت نه سره وېستلای دا ملک دی ټولو افغانان ملک دا او دا دی ټولو هغه کډرونو چې دلته خواري کړی دي دلته تعلیم کړی دا د افغانستان په پیسو تللی خارج کې زده کړې کړی دي دا په دې باندې حق لري او اماراتم دا یو خبره ده چې تر ډیره حدا حکومت امارات باید ته متوجي سي د غوسنۍ حالت تر کله پورې او څنګه باید مختلار سینه دلته موږ خو کډرونه لرو، دلته ټول افغانان غواړي چې خپل ملک ته کار وکړي. دا کچېره دا اوسنۍ حالت دغه سي دوام وکړي، چې څوک په امارات کې وو په خو هغه به وظیفه کوي، او څوک چې نه ول نه به کوي، یا خځه دغه سي به برخه تر پاتې کیږي، دا موږ د موږ سونه نه حل کوي. خو د وخت مطابق موږ دغه توقع لرو، او دغه سوچم د پدې سوچ باندې لګیا یو کار کوو، او ان شاء الله ورته امیدوار یو. موږ وایو چې دی وضعیت ډیر پاشل یو، وضعیت ډیر خراب او حالت بالکل کنټرول نه وتل یو. هغه کوم کډرونه چې موږ روزلی ول، یا د موږ کخویندې وکړو، هغه یو بل حالت تللی یو. کېدای شي چې وضعیت جوړ شي، حالات جوړ شي، ماحول جوړ شي، بیرته ځای په ځای کې کچېره ځای په ځای نه کی، او دا غسی یو طرفه رواني. موږ آینده ته ډیر نه سو بیا خوشباوره کېدای، یو مخ ته نه سو تلای. دلته ټول افغانان، ټول کډرونه، خویندې ورونه، دا په ګډه باندې هر سړی په خپل بخش کې، په خپل ځی کې باید د بحران د راوتو او د ملک د ترقی لپاره باید کار وکړي، او ونده کې ورکړي ترغو افغانستان ښه خواته بوزو او اقتصاد هم په خو ولاړ.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه افغان صاحب. هداول صاحب، ښاغلی افغان ویل چې د طالبانو د حکومت چارواکو هڅې روانې کړې دي چې په بیلابیلو برخو کې د اقتصادي نظام د جوړولو لپاره، مخصوصا د دې لپاره چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې د هیواد لپاره یو اقتصادي اډانه یا بنسټ رامنځته کړي، دوی ویلي چې په دې برخه کې د طالبانو هڅې روانې دي، او تر اوسه پورې دوی وایي چې ډېرې زیاتې نتیجې هم په ډیرو برخو کې ورکړي دي. زما پوښتنه دا و ترې چې اوس تاسو نه هم غواړم همدا پوښتنه وکوم، اډوال صاحب، چې ظرفیتونو مسله ده، د نظامونو او اقتصادي وضعیتونو دا خو په ظرفیتونو باندې جوړیږي. د اوسنی حکومت مسلکی ظرفیت د اقتصادي جوړونې لپاره، او مخصوصا زمونږ بحث چې اوس په صادراتو، په وارداتو په مسله باندې دی، او د دې ترمنځ د انډول په مسله باندې خبرې کوو، د مثال په توګه د دغه سی او ناقصې د رفع کولو لپاره، آیا دوی ظرفیتونه لري په حکومت کې دننه په اړوندو ادارو کې؟
زه خو تکل سی په یو خدا د چا کوم شخصا کوم داسې یو پلان یو طرحه نه وینم چې افغانستان اقتصادي لحاظه خود کفایت طرف ته وړي. چې شې چروان دي، دا د روزمره تجارت او اقتصاد په اساس باندې کار دی او کیږي. یعنی دا د دې زګنده نه ده چې افغانستان کوم اقتصادي نظام لري، اسلامي اقتصادي نظام غواړي ولري، په دغه مونږ تر اوسه نه پوي، او کوم مختلط اقتصادي نظام ولري چې هم اسلامي ووسی او هم که وضعیت دنیوي ووسی، او کنا چیرته غواړي یو بل نظام. به هر حال هر نظام چې ووسی دغه باید اهداف معلوم ووسی، او دغه د پاره که پالیسی باید ووسی، نو بیا خلک ویلی شي چې افغانستان یا دغه دولت چې دی دغه اقتصادي طرحه ده، غواړي چې په مرور د زمان باندې افغانستان اقتصادي خودکفایي ته ورسي. اوس راځو دویم وخت چې دا موجود نه دی، طبي خبره د ظرفیتونه نشته دی، کادر نشته دی. کادر د هر اقتصادي نظام لپاره خپل کادر موجود دی. موږ په افغانستان کې دوه اقتصادي نظامونه تجربه کړی دي ولیدل، یو سوشلیستي اقتصادي نظام او چې د کمونیستیک سیستم یا نظام زیګنده او تجربه کوم په هغه کې مونږ کادرم لرو، د خلکمو هغه خوبینم لرل او خرابینم لرل. په دې شتیر شلو کلو کې مونږ آزاد بازار تجربه کړ، دا هم خپل خوبینم لرل، خرابینم لرل، یو ګډ بحث دی. زدانه وایم چې دا خه نظام او هغه خراب نظام دی، هغه خراب نظام دی. به هر حال هر اقتصادي نظام خو بد لري، اما مهمه ترينه خبره ده چې باید واضح وو چې کوم اقتصادي نظام د پارزو اوس دې د پاره. طبي خبره ده چې حکومت باید د غولري کړنلار ولري، او هغه د افغانستان اساسي قانون دی چې هغه باید تسجیل کی وي، و چې دا دولت په دغه نظام لري چې مونږ نه لرو. کادر په دویمه برخه کې راځي، بیا چې دغه نورستغه تقدر ضرورت دی، ځکه په ماغه کوم نظام چې لري هغه نظام متخصصین براولي، د آزاد بازار خپل متخصصین دي، سوشلیستي اقتصاد خپل متخصصین دي، د اسلامي اقتصاد خپل متخصصین دي. اما بیا هم که دوی یو نظام ومټه کی، زه په فعلن داسي کادر نه وینم چې هغه د دې جوګه او سی افغانستان اقتصادي لحاظه خود کفا کی. مونږ په تیر شلو کلونو کې ډیر خلک قدر روزل او افغانستان د پاره د بشري منابع کافی پیدا شوی، یعنی که خلا لند ټکی په یو ټکی کې درته ویم، کله چې د افغانستان قدر بشری منابع د دې جوګه شو چې په میز باندې د نړیوالو سره د نور مملکتونو سره کین د تجارت ته لحاظه او دا بحثو کې چې څه ورکو او څه ترینه واخلو، متاسفانه افغانستان نظام سقوط وکړ یا بدل شو او هغه کډرونه موږ د لاس اور کړه غلاړل بیرون په نورو هیوادونو کې پراته دي، او په مرور د زمان باندې کچیرته دوی ته فرصت ورنکول شي را ونه غوښتل شي، دا هر یو ته مصروفیږي، وخت تیریږي، افغانستان دا قدر د لاسه ورکوي متاسفانه.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې دا بحث سره رانغاړو. لومړی بیا هم تاسو را پاتې کیږو اډوال صاحب، چې په کوم لارو د افغانستان د صادراتو کچا لوړیدلای شي، یعنی بیرته غ خپل اصلي بحث ته کرا شو، او د دې لپاره چې د صادراتو د وارداتو ترمنځ غ بیلانس یا انډول بیرته اعاده شي، د دې لپاره په کوم لارو نه باید ولار شو او کار ترې واخلو؟ یعنی مشخص یا دوه درې دغه کارونه باید چارواکي وکړي.
مشخص دوه د برخې دي. یو دا چې موږ موجوده تولید د پاره یا هغه څه چې فعلاً لرو او نور هیوادونو ته وارده او څه کولای شو ترسو د دې کیفیت بهتر کړی شو او دا محصولات په بازار کې رقابت وکولای شي او دوامدار بازار ولري او د افغانستان خلک دغې څخه ګټه واخلي، دا یو بحث دی. او د دې ترڅنګ دویم بحث دا دی چې کوم هغه شیان دي چې په افغانستان دولت د لحاظه دوی که هغه سنتیا برامنس تکړه شي ترسو پنګوال راشي دلته پنګونه وکي او افغانستان هغه بازار ته بیارزه کړي شي. مثلا یو مثال کما ویل ک افغانستان معادن دي، ک افغانستان ډیر سرشار او ډیر معادن لري، په دې برخه کې پنګونه ک دنیاوالم ک علاقه لري، وس بحث دا دی چې وخت دې ته خلک علاقه لري، منطقه کې خلک علاقه لري، په نړیوال سټیج باندې خلک علاقه لري، پنګوال البته وس هغه موانی چې شه دي چې دا پنګوال دلته نه راځي. تر ټولو مهم ترين بحث بیا راځو ماغ دې ټکی ته چې موږ څنګه کولای شو چې یو قابل قبول جامعه د نړیوال د پاره وسو، څنګه کولای شو چې موږ په دې نړیوال کلی کې هم یو کور وسو، هغه شرایط باید پوره کړی شو. موږ ویل شو هغه څه شه دي، مثلا موږ نړیواله اجماع باید ولرو په دې ټکی باندې، داخلي اجماع باید موږ ولرو او دا باید سره په یو ټغر راټول کړی شو. دا تر ټولو مهم ټکی دی. بیا کولای شو چې موږ پانګوال راجذب کړو، په دې برخه کې پانګونه وکړي شو. نو بیا هم وایم چې کدا دوه ټکي موږ وکولای شو چې داخلي تولید لپاره کم موانع دي، که حقوقي موانع دي، قوانين دي، طرزالعملونه دي او تشویقي کړنلارې دي، هغه وټاکلې شو تر څو په هغه شکل باندې موږ کیفیت بهتر کړی شو، رقابت ته جوړ کړی شو. او دویمه برخه دا ده چې هغه معیارونه باید پوره کړو چې افغانستان د نړیوال کلی کې جزوسی او پنګوال جذب کړی شي، هغه برخه چې تر اوسه په لاس نه دی وهل شوی، هغه د افغانستان استخراج وکول شي او افغانستان اقتصادي لحاظ خود کفا کړی شي.
مننه. اډوال صاحب، یو بل پوښتنه لنډه لطفا ځواب راکړئ، بیا زه غواړم چې بس له افغان صاحب سره پای ته ورسوم. د طالبانو پر حکومت باندې اقتصادي او نړیوال بانکي بندیزونه او نور بندیزونه چشته، دا دغه چاره یعنی د افغانستان دغه د تجارتي بالانس لپاره څومره خند دی، یعنی په دې برخه کې څومره لوی خند دی؟
غټ ترين خند هم دی. تر د تجارت اساسي ترينه مهم ترينه برخه د تادیاتو برخه ده. که ته هر څومره زیات صادرات او وارده صادرات ولري او دغه پیسې ستا اسعار او ته رانشي او ستا ملي ذخیره لوړ نه کی، دا بی فائدې ده. هغه دې د پاره تر ټول اساسي ترين بحث هم دلته راځي.
بله مننه له تاسو نه اډوال صاحب. د خبرونې تر پایه یوازې څو دوه دقیقې لرو. افغان صاحب، له تاسو نه ما غوښتل پوښتنه وکړم چې د طالبانو د حکومت له اړوندو وزارتونو ادارو نه تاسو څه تمه لرئ چې د دې لپاره چې دغه دفیسټ چې ما مخکې یادونه وکړه یا کسر چې په تجارتي بیلانس په برخه کې رامنځته شوی دی، یعنی د وارداتو د صادراتو ترمنځ نه انډول، د دې لپاره چې دغه ستونزه حل کړي، څه باید وکړي د طالبانو چارواکي؟
تکل صاحب مننه لکه څنګه چې وختي بحث پی وسو تر ډیره حد امارات باید کوشش وکړي چې هغه افراد او اشخاص راو بولی چې د دې ادارې او د یا خپل ځان جوړ پوي کې یا لاغو یو څه زده کی ځکه موږ له دې وضعیت دی وټول لپاره څنګه چې تاسو ویل تخصصي بخښو ته ضرورت لرو هغه باید فعال شي ځکه موږ باید سیمه تشریکو موږ خپل تجارت باید تشریکو موږ باید وکولای شو ځکه د دوه کلو کې تر ډیر حد د خالص دي ته کار کاو چې څنګه د خپل اشتوالي وخی چې موږ یعنی په اداراتو کې څنګه کولای شو ادارات څنګه موږ د اثر لاندې راوستلای شو موږ بنیادی کارونه لوسنه دي چې وختي لکاډوال صاحب
ډیره زیاته مننه
لوسه طرحه لا جوړ نه دي لا وس عملی سوي نه دي ان شاء الله چې دغه کومو تګلارو باندې دی کار کوي لګیا دي موږ ورته خوشبینو ان شاء الله چې دا هم راو باسي یوې خواته موږ ان شاء الله کې وته ځکه دلته جمنتیا او دلته اراده موجوده ده وس مننه
مننه لتاسونه ملي سوداګر محمد نبی افغان او چې د اقتصادي چارو له شنون کې او د افغانستان بانک له پخواني مرستيال خان افضل هډوال سره یو ځای د ترشنا اسمان لاندې په نننی پروګرام کې زموږ ملمو
خالد Tarnaka